درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. دا د خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې به ستاسو د خوښې سندرې او ستاسو پیغامونه خبرې کې خو تر مخکې تر پروګرام خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو په پکتیا کې د اکشن بې پښپدا افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یولس ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو او د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. ملګرو ملتونو په هغه رپورټونو ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یولس ملکیان وشل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په ورځو کې یولس طالبان چې دوی قومندانان دي وژلي، خو رویټرز خبري اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې د ملکیان وژل باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ وایي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د سلام مشورو لپاره امریکا ته ورغلی. خلیلزاد ویلي چې دا ځل له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لس ورځنۍ خبرې ډېرې ګټورې وي چې تر ډېره د ده په وینا په تخنیکي موضوعاتو راڅرخي دي. په ورته وخت کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پرته له کومې موافقې پای ته رسیدلې، خو د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې یو شمیر امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا ورځپاڼه وایي چې خلیلزاد هڅه کوي له طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې له مخې نیمایي بهرني پوځیان په دې شرط له افغانستان نه ووځي چې طالبان د دې تضمین وکړي چې بیا به مسلمانو افراطي ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 20000 بهرني پوځیان شته چې لویه برخه یې امریکایي سرتیری دي. په فرا ولایت کې چارواکي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د فرا د کرنې او مالداري رئیس عبدالمنان متین ازادي رادیو ته وویل
امسال در ولایت فرا ما در حدودا بیش از 30% افزایش
دی. وای سکال په فرا کې تر 30% زیات د غنمو حاصلات زیات شوي. تیر کال یو جریب مزکه شاوخوا 1500 کیلوګرام غنم ترلاسه شوی وو، خو سکال په اوسط ډول 900 تر 1500 پورې کیلوګرام غنم له یو جریب مزکه اخیستل شوی. کاروندګر وایي د کرنو چارواکو سکال د دوا په برخه کې لدوی سره مرسته ونه کړه، که دا مرسته شوی وای حاصلات به خی نور هم زیات وو. فرا د افغانستان یو له لویو ولایتونو څخه دی چې 15,000 هکتاره زراعتي مځکه لري. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحانی پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې وویل
برای امنیت منطقه خلیج فارس تنگه
خاغل روحانی وای د فارس د خلیج د سیمې د امنیت لپاره هم دا راز د هرمز تنگی او د عمان خلیج د اوبو د امنیت لپاره بهرنیو پوځیان او ځواکونو ته اړتیا نه لرو. روحانی په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د امریکا په مشۍ یو نړیوال ائتلاف د فارس د خلیج د اوبو د امنیت لپاره جوړ شوی. د فارس خلیج او هرمز تنگی امنیت ته چې په نړۍ کې له درې ویو برخه تیل پرې تیریږي وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ برطانیي ځواکونو وګرڅوله او بیا د عمان په خلیج کې ایراني ځواکونو د تیلو یوه کښتۍ چې د برطانیا بیرغ پرې رپیده ودروله. د تاجکستان د حکومت یو پخوانی قومندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف چې د تاجکستان په 15 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قومندانو په خپل هیواد کې په وژلو، لوټمارۍ، برمتنیونې او یو شمېر نورو جرمونو تورن دی. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال عمر جان امام علي ازادي رادیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو له حکومت سره د کریموف د ورسپارلو لپاره خبرې روانې دي. دا آنلاین اخبار ډاټ کام رسنۍ د رپورټ له مخې کریموف د تاجکستان د حکومت په غوښتنه د جولای په 1 په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی. د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال له 1992 نه تر 1999 پورې نږدې 100,000 کسان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل هیواد خلکو ته خبرداري ورکړې چې هانګ کانګ ته سفر ونه کړي. دا خبرداري د هانګ کانګ له پولیسو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو لپاره ورکړل شوی او د لسونو راپدې خوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د مظاهرو د ځپلو هڅې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان په بیان کې ویلي چې متحده ایالاتونه دي ریپورټونو ته ژور اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویلي دي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې باید د هانګ کانګ د حقونو درناوی وشي. په هانګ کانګ کې مظاهرین نږدې دوه میاشتې مخکې د دې په مخالفت پایل شو چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. هانګ کانګ پخوا د برتانیې مستعمره وه او په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او په کور دننه د ازادیو د تضمین په بدل کې بیرته چین ته وسپارل شوه. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د موسیقۍ خبرونه اوریدل شي چې په کیسه تاسو د خوخي سندرې او پیغامونه راټول شوي. خو مخکې لاغې چې د خبرونه تور شو دوه ریپورتونه لرو. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ پاتې دي. په دې اړه د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش څرګندونې کړي. احمد شیبرې تفصیل دروړي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې له طالبانو سره به د افغانستان د پلاوي د سولې خبرې تر انتخاباتو وروسته وشي. سرور دانش وایي چې له طالبانو او د امریکایي پلاوي خبرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان پر سیاسي نظام، اساسي قانون او ورته موضوعاتو خبرې نه دي شوي. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې د سولې خبرې وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي دي، نو په داسې وخت دا خبرې مناسب نه دي.
صرف په دې باندې کار پاتې دي چې چیرې به توافق نامه امضا کیږي، په کابل کې یا په فاصلو کې وي یا په جرمني کې وي، څوک پی امضا کوي او د کوم ملکو په مخ کې به امضا کیږي. دا مشورې چې اوس کیږي هغه په دوه شانو باندې کیږي. نو ډېر باریک وخت دی، نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده. دغه به ملت د افغانستان ورسره بدرګنده کړي.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د سولې اتم پړاو خبرې د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پای ته ورسېدې او داسې راپورونه خپره شوي دي چې د دې اونۍ په پای یا د راتلونکي اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له امریکایانو سره دوی ډېر پرمختګ کړی دی او هیله لري چې ژر تر ژره موافقه لاسلیک شي. خو د سیاسي چارو کتونکي صدیق پتمن وایي چې د سولې خبرې دومره اسانه نه دي، وخت غواړي.
ژمنه چې د سولې په خبرو کې کیږي د هغې د عملي کولو لپاره باید یو مسؤوله مرجع وجود ولري چې هغوی به دا خبرې عملي کړي. چون د افغانستان د حکومت فعلي موده چې پاتې ده دا ډېره کمه موده ده. دا صرف داسې ویل کېږي لکه سړی چې په یو شي باندې دعا کوي. دا او دا د سولې خبرې دعا کول نه دي، دا یو میکانیزم دی چې باید یو ژمن حکومت یې عملي کړي او موږ یو ژمن حکومت هغه وخت لرلی شو چې د دې حکومت پر ځای باندې راشي د انتخاباتو له لارې نه.
د سې شنبې په ورځ د سرور دانش تر خبرو مخکې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ شرط نشته، خو سوله مشروطه ده او لومړی شرط یې دا دی چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله نه کیږي او که سوله وشي د امریکا له متحده ایالاتونو او ناټو سره شوي دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به هم په خپل حال پاتې وي او کوم نوي تړون ته اړتیا نشته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په خونځیو کې د زورګونو انتخاباتي مرکزونو موجودیت د دوه خونځیو د امنیت په اړه اندېښنې پارولي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکولو نږدې 80% مرکزونه به په خونځیو کې وي، خو خلک اندېښنه لري چې وسلوال طالبان ښایي له پلمې په استفاده یو ار بیا پر دغو خونځیو بریدونه وکړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري. ورپسې د موسیقۍ خپرونه چې پکې ستاسو د خوښې سندرې او پیغامونه خپرېږي مه هېروئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه په ښوونځیو کې پرانیستې وي. د دغه کمیسون یو ویاند وایي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې د دغو سلګونو مرکزونو امن به تامینوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو تو ویل
در مجموع معافت زور سیستم
موږ امنیتي ورګونو ته درایور کول ټول ټال وزره 315 اتیا مرکزونه پیشنهاد کړي چې امنیتي کړي په ټول هیواد کې به نږدې 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله تړلې وي. امنیتي ورګونو ژمنه کړي چې درایور کول 15309 پیته مرکزونه به د ټاکنو په ورځ پرانیستي وي. زموږ مرکزونه تر ډیره دولتي عامه ودانۍ دي چې شوونځي جماعتونه او کلینیکونه پکې راځي. زموږ په سلو کې لابیا تر اتیا مرکزونه به په شوونځیو کې وي. په شوونځیو کې درایور کولو د مرکزونو فعالیت د دغو شوونځیو د امنیت په اړه اندیښنې ځکه ولړې کړي چې په شوونځیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو فعالیت له انتخابونو سره مخامخ شوی وو. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت پر شوونځیو حملې نږدې دوه برابره زیاتې سوي دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډوي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې چې له کمپاینونو دې ځان لرې وساتي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي کله شوونځي یا بل ځای څخه د ټاکنو د پروسې لپاره استفاده کیږي او ورباندې حمله وسي دا به د دوی تېروتنه نه وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغو شوونځیو د خوندیتوب لپاره یې د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړې دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې امنیتي تهدیدات پکې زیات دي په پام کې ده له شوونځیو د رایې ورکولو د مرکزونو په توګه کاروانه اخیستل سي.
موږ په لومړی کې د حکومت رهبري او همدارنګ د انتخابات کمیسیون رهبري سره وغږیږه او هغوی ته دا پیشنهاد وکړه چې د شوونځیو څخه انتخاباتي محلونه او سایتونه لرې شي او کمیسیون په یو بله ګزینه باندې فکر او سوچ وکړي. کمیسیون هم په ځینو مناطقو کې موږ سره هماهنګ و او په ځینو مناطقو کې زموږ د خواست تایید کړ. په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه ډېر دي په هغو سیمو کې زموږ د شوونځیو څخه کمیسیون د انتخاباتي محلونو لپاره استفاده نه کوي او په یو بل ګزینه باندې چې احتمالا مساجد وي فکر کوي او د بل ګزینې څخه استفاده کوي. خو بله مسله دا ده چې په د انتخابات په ورځ کې زموږ شوونځیو رخصت دي چې دا هم سبب کیږي چې د تهدیداتو او همدارنګ د تلفاتو که چیرې تهدیدات رامنځته شي امنیتي ګواښونه د تلفات څخه موږ کولی شو چې په دغه وسیله باندې جلوګیري وکړو. زموږ ښوونځي زموږ زده کوونکي زموږ ښوونکي رخصت دي.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي تیره میاشت په یو مرکه کې ویلي و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته په یو لیک کې ویلي چې د ټاکنو په ورځ دی له شوونځیو د رایې ورکولو د مرکزونو په توګه کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت وایي د هغو شوونځیو په اړه یې خپلې اندېښنې له دفاعي او امنیتي ارګانونو سره شریکې کړې چې د رایې ورکولو مرکزونه به پکې پرانیستي وي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویل دوی درې ورکولو د ټولو مرکزونو د خوندیتوب لپاره امنیتي پلانونه سنجول دي.
د دې ټولو جوانو په وړاندې کې یو منظم نظامی پلان ترتیب شو او هغه درې هفته مخکې فائنل شو او اوس دغه عملی کار جریان لري. مشخصا موږ مخکې له انتخاباتو د انتخابات په جریان کې او همداراز وروسته له انتخاباتو د دغه درې ور ارګانونو ترمنځ وظایف تقسیم شوې دي او په مشترکه توګه دغه وظایف به ترسره کی. وزارت د امور داخلي مشخصا د کاندیدانو د امنیت تامین په برخه کې د دوی د ځاني امنیت او همداراز د دوی د دفاتر او مواصلاتي لارو چې دوی د وجینه بل چیرې سفر کوي دا مهمو. بل د مراکزو امنیت تامین د سلطه مشترکه منګه او د کورونې چارو وزارت د دوی د امنیت تامین په برخه کې خاص پلان پر اساس باندې مخکیزو او که چیرې هغه مراکز چې مخکې مشخص شوي دي موږ په هغه مراکزو کې د دې مراکزو د امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې هغه کړنې ترسره کوو.
د دفاع وزارت ویان وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وي د ټاکنو د ډاډمنېدو لپاره پوځي عملیات کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د خالد په نوم د پوځي عملیاتو یو هدف هم د روانو انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال برابرول دي. په پام کې ده د افغانستان